په پېښور کې د غرمې 12 بجې شوړونکو د مشال رادیو پر خبري غړای کې زه هارون باچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همدارنګه نړیوالو ورځپاڼو او خبري اجنسیو لیکنې دروړو. خبرونه له نجیب عامر او
خبرونو سرته کې پاکستان د 1300 کسانو نمونه د سارنې لیست اچولې دي. په کابل کې د باګرام هوایي ډګر ته نږدې پر امریکایي ځواکونو برید کې دوی ته مرګ ژوبله وکړه. امریکا د ایران انقلابي ګارد ځواک د ترهګرو لیست کې شامل کړ. پوره خبرونه د پاکستان د ترهګرۍ ضد ادارې نیک ټاپرون یو راپور خپور کړی چې پکې ویل شوی د 1300 کسانو نمونه د فورت شیډول په نوم فهرست کې شامل کړل شوی دی. د سارنې په دې لیکلړ کې د هغو کسانو نمونه درج کیږي چې ولسی امن ته ترې ګواښونه وي. یا د اداره وایي له دغو 1300 کسانو د نمونو د اضافې سره د سارنې په لیست کې د شاملو کړل شوو کسانو شمیره 8300 ته پورته شوې ده. د کومو کسانو نمونه چې په فورت شیډول کې واچول شي دا غوی پر بیانونو ولسی ځایونو ته په ورتګ پر رادیو ټلویزیون کې په مرکو کولو په لاسپیکرونو ویناو کولو په جلسو جلوسونو کې پر ګډون بندیز وي. نیکټا په خپل راپور کې دا هم ویلي چې تر اوسه یې د سکم 5000 کسانو بانکي حسابونه هم کنګل کړي او 9 تنظیمونه ناقانونه ګرځول شوي او د دوی نور او د دوو نورو تنظیمونو سارنه روانه ده. د دفاعي چارو کارپوهان وایي پاکستان د مالی بد عنوانیو د مخنیوي د نړیوال ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس د خر لیست نه د ځان د وستلو په موخه د اقدامات پیل کړي. د جنوبي وزیرستان سره تړاو لرونکو لسګونو کسانو پرون په ټانک کې د لاریون په ترڅ کې له حکومت غوښتنه وکړه چې له دوی سره دی د کورنو د بیا آبادۍ لپاره کړي ژمنې پوره کړي. څلور ورځې کېږي چې د درې مسودو سپینګیري او ځوانان په ټانک کې احتجاجي کیمپ کې ناست دي او د دوی وینا ده چې د کورنیو بې ځایه شوو یا آی ډی پی سره د کورنو د بیا آبادۍ لپاره چې په درېمه او څلورمه مرحله کې کومه سروې شوې وه هغو خلکو ته تر اوسه پیسې نه دي ورکړل شوي. د احتجاج کوونکو یو مشر ناول خان محسود مشال رډیو ته داسې وویل
ون وزیرستان مکالینا مکمل تباہ شوی دی 1,60,000 روپے دا صرف میجے پاکستان دے بقایا پورا تسلیم کڑی دی کانی پدا ہندے مشتا نشی او کدا مشتا ملاو نشی دے تے جاجو مشتا راغا پر اوی جے تو پر دے میج مطالبہ من لیے شوی نی.
د پاکستان د سینټ د فنکشنل کمیټي او مشر او سینټر عثمان کاکړ پرون مشال ته ویل د دغه احتجاج کوونکو سره کتلې دي. نو موړې وايي پوځي عملیاتو شاوخوا 200,000 قبایلیان بے کوره کړي دي. عثمان کاکړ زیاتوي حکومت چې د کورونو جوړولو لپاره قبایلو ته کومې پیسې ورکوي هغه کمې هم دي او بیا هم په ورکولو کې بل اخندونه پراته دي. د خیبر پختونخوا د روغتیا ادارې خزینه کارکونکو پرون په پېښور پریس کلب کې د مظاهره پر مهال له حکومت غوښتنه وکړه چې د نورو سرکاري ملازمینو په شان دی دوی ته هم مراعات ورکړل شي. د دوی یوې مشرې عائشه حسن مشال لډیو ته ویل دوی په نامنو سیمو کې پر خدمات بوخت دي خو د سپریم کورټ د پریکړې باوجود چې د دوی نوکرۍ پخې کړې حکومت نه د دوی معاشونه زیاتوي او نه هم ترقی شوې ده. نوموړې زیاته کړه
او بس اوس مونږ راوتی مونږ حکومت له 15 ټیم ورکړی دی 15 نه بعد به مونږ انشاءالله درنه کوو هغه به داسې درنه چې مونږ شپه ورځ کینو چې کومه پوری مونږ له نوټیفیکیشن راوړی نه مونږ به دا غزینه نه پاسو.
دوی وای په ټوله صوبه کې 14,000 خزینه کارمندان په محکمه صحت کې د لیډی هیلت ورکرز په هیڅ کار کوي چې له تنخواه علاوه ورته هیڅ قسم مرات نه ورکول کیږي. بل پلو د خیبر پختونخوا د محکمه صحت یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط پرون مشال لډیو ته ومنله چې لیډی هیلت ورکرز په سختو شرایطو کې خپلې دندې پر مخ وړي او په کار ده چې دا غوښتنې ستونزې هوارې شي. په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو پرون ویل درې امریکایي سرتیري او یو امریکایي قراردادي تیر ماښام کابل کې شمال ته د بګرام هوایي ډګر ته نږدې په یو برید کې وژل شوی دي. وسله والو طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. امریکا او د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت په یوه اعلامیه کې ویل چې دغه کسان د سرک غاړې په بمی چاودنه کې وژل شول. د اعلامیه له مخې درې امریکایي سرتیري په دې پیښه کې ټپیان دي او اوس درملنې لاندې دي. اعلامیه د امریکا د دفاع وزارت د پالیسۍ له مخې د دغو کسانو نمونه نه دي ښودلې. طالبانو ویلي چې د چاودیدونکو موادو ډک موټر د بګرام هوایي ډګر ته نږدې الوزولی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران د انقلابي ګارد ځواک بهرنی تروریستي سازمان بللی. دا لومړی ځل دی چې امریکا د کوم بل هیواد پوځ د ترهګري ډلې په نوم یادوي. ټرمپ پرون په یو بیان کې وویل هیواد به له دې وجې چې ایران د ترهګرو فعالیتونو ملاتړ کوي د دغه هیواد خلاف اقتصادی فشارونه لا نور زیاتوي. تهران په ورته خبرګون کې سو ساعته وروسته ویل د دوی لوړ پوړي امنیتی شورا امریکا د ترهګرۍ ملاتړ کوونکي هیواد بللې او په سیمه کې موجود امریکایي ځواکونه د ترهګرو ډلو په نوم پیژندلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي په یوې اونۍ کې به د ایران د انقلابي ګارډ ځواک خلاف د دوی پریکړه عملي شي. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د دې اقدام د هرکلی په توګه له ولسمشر ټرمپ نه مننه کړې او ویلي دي چې دا د امریکا او اسرائیلو ترڅنګ د سیمې د هیوادونو لپاره هم د پام وړ دی. د برتانیې پارلمان د یوې قانون سازۍ په منظورولو دا اختیار د پارلمان غړو ته ورکړی چې له اروپایي ټولنې د برتانیې د ویستلو د پریکړې تر 13 جونه د غځولو په اړه د وزیر اعظم تیریزا مې غوښتنه پر مخ ویسي. د برتانیې وزیر اعظم له اروپایي ټولنې د بریکزټ لپاره د اوسنۍ وروستۍ نیټه چې د اپریل 12 ده د غځولو غوښتنه کړې وه. تیریزا مې له بروکسل سره تر دې وړاندې په دې رضا شوې وه چې د برتانیې د پارلمان د منظورۍ یا نه منظورۍ په دواړو صورتونو کې به تر دغې نیټې برتانیا په اتومات ډول اروپایي ټولنې څخه ووځي. د برتانیې ویشل شوی پارلمان وار له مخې درې وارې له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو پریکړه رد کړې ده. اروپایي ټولنه تیره میاشت په دې رضا شوې وه چې د بریکزټ پروسه به د مارچ له 9 د اپریل 12 ته پریږدي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دغه هیواد د پټو یا استخباراتي خدمتونو د ادارې مشر چې د ولسمشر او د نورو لوړ پوړو چارواکو ساتنې دنده ده له وظیفې لرې کړې ده. سپینې ماڼۍ پرون دا خبره تایید کړه چې د امریکا د پټو خدمتونو د ادارې مشر رانډولف ایل ایس له دندې لرې کړل شوی دی. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا سیندرس ویلي چې د جیمز مری په نوم د پټو خدمتونو د ادارې یو افسر به د یادې ادارې د مشر په حیث په مې میاشت کې خپل کار پیلوي. دا تر دې ګړی د مشال خبرونه. اوس درته زموږ همکار سراج زهیر د هوا حال او د کرنسۍ به دراوروي.
نن د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اخیستل شوي د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 122 روپۍ اخیستل کیږي او په 122 روپۍ 60 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 150 روپۍ او په 160 روپۍ او یا پیسې. یو یورو په 159 روپۍ او په 160 روپۍ 40 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 13 روپۍ 80 پیسې او په 90 روپۍ 40 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپۍ او یا پیسې او په 80 روپۍ. یو افغاني په 1 روپۍ 50 یا پیسې غسل کیږي او په 1 روپۍ وات یا پیسې خرڅول کیږي. 304 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شورو په ورځ په پیښور، بنو، ژوب او کویټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 22 او کم نه کم 22، بنو کې 22 او 40، ژوب کې 29 او 14، او کویټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 12 ډیګري سینټی ګریډ وي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو په روانه خبرونه کې اورئ. پاکستان وایي د هیواد د 178 وګړو نمونه په 4th یا 4th شیډول کې چې د څارنې او لیست ته اچولې دي. یو شنن کې وایي دا کسان دي چې کړنې یې ټولنې ته تاوان رسوي. د جنوبی وزیرستان یو شمېر مشرانو او ځوانانو له تیرو 4 ورځو راهیسې په ټانګ کې احتجاجي کیمپ لګولې دی. دوی له حکومت غواړي چې د لنګوشو کورونو یې سروې بشپړ کړي او د بیا ودانې په چارو کې له دوی سره مالی مرستې وکړي.
خاص کر بدر علاقہ بلکہ ون وزیرستان مکانینا مکمل تباہ شوی دی. احتجاج مستر آغا پر آئی جو تپر آدمی مطالبہ مانا لیے شوی دی.
او د خیبر پختونخوا د صحت محکمې خزینه کارکونکو یا لیډی هیلت ورکرز پرون په پیښور کې د یو احتجاجي لاریون په ترڅ کې حکومت ته البته خبرداری ورکړ چې د دې غوښتنې زر تر زره ومني.
موږ حکومت له 15 ورځې ټایم ورکړی دی. موږ شپه ورځ کې نو چې موږ له نوټیفیکیشن راوړی نه موږ به دا غزینه نه پاسو.
پر یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. او دا همولنې موضوع: پاکستان وایي د امنیتي ادارو په سپارښتنې د غیواد د 178 وګړو نمونه په 4th یا 4th شیډول کې چې د څارنې یو لیست ته شامل کړی دی. ترهګرۍ ضد ادارې نکټا پرون په خپل رپورټ کې وویل د دې وروستي اقدام تر څنګ تر دې دمه یو شمېر تنظیمونه ناقانونه ګرځولي او زرګونه بانکي اکاونټونه تړلي دي. دا له هغه وروسته ده چې نړیوالو پر پاکستان په هغه هیواد کې د فعالو وسلوالو ډلو پر ضد د کاروایۍ لپاره فشار سیوا کړی دی. سراج زهیر معلومات راکوي.
اسلام آباد کی دا گل پورس د ترهګری ضد کامی ادارے نیکٹا جاری شوی خپل تازه رپورٹ کې ویلی د یو سل اتاو یا کسانو نمونه یې په فورث شیڈول کې شامل کړي چې ورسره د دې کسانو ټول شمیره 8300 نه زیاته شوی. فورث شیڈول ستوي په دې اړه چې مشال ریډیو د پاکستان پوز د پخوانی بریګیډیر او سړنکار سید نذیر څخه وپوښتل نو هغه وی پاکستان دے اقدامات پاڑ چی مشال ریڈیو دے ابل تجزیہ کار طلعت مسعود نو پختل چی ولی پاکستان دے اقدامات تا وہ ہسیدو نو دا غوی نو چی پاکستان دخل یا گرے لسٹ نہ زان وستل غواڑی نو زگے پدی کاروائیوں کی تھندی راوستے
پاکستان جو اقدامات لے رہا ہے
چی پاکستان کم گامون پورت کوی دی اس پدی خبر پہنچوی چی دا کم تنظیموں دی ددوی پہ ہی صورت اس دل تزائی نشتا او کم چی دا پاکستان پالیسی جوڑون کی دی اگر کو وزیر اعظم دے او کا پوزی مشر والی اگوی پدی خبر پہنچوی چی دے ڈلو ہر سکڑی اگر ددوی ماضی وا او کم اس ہم دوی لپناہ ورکو یا دوی پاکستان کی کاروائیاں کوی نو ددی سر بدا پاکستان مستقبل او وقار ته سخت زیان رسی. دا به کتلوی چې پاکستان په خپل فیصلو سمره عمل کولای شي او دې سمره صلاحیت لري نو ضروری ده چې نه یوازې دغه اقدامات سرته ورسوي بلکې دا کامیاب هم کړي. د نیکټا په وینا تر دې دمه د 4,800 کسانو بینک اکاونټونه یې هم کنګل کړي او سټیټ بینک د دغه اکاونټونو نه 14,48,000 روپۍ ضبط کړي. رپورټ زیاتوي دا وخت 9,80 تنظیمونه ناقانونه ګرځولی شوي او د دوو تنظیمونو سارنا روانه ده. د دې تر څنګ د هغه 10 تنظیمونو پر ضد هم کاروایی شوي چې په نورو نمونه یې کارونه کول. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په هیواد کې د سخت دریځو ډلو پر زیاتېدونکو فعالیتونو اندېښنه ښودلې. ویلې دي چې هلته لا هم وسلوالې ډلې له خلکو چندې ټولوي. د کمیشن چارواکو زیاته کړې په هیواد کې د داسې بحثونو لپاره چې رغونکې تنقید پکې وي ځای نه دی پاتې. حکومت بیا دا کوي چې د سخت دریځ افکارو او کړنو د مخنیوي لپاره پر ترهګرۍ ضد کامی اکشن پلان عمل کوي. بشیر ګواخ د موضوع له تفصیل سره.
د پاکستان بشری حقوقو کمیشن مشر مهدی حسن وای په پاکستان کې د سخت دریځ زیاتېدلو په وجو کې د مباحثه نشتون، د تنقید نه زغمل، د مدني ټولنو فعالیت کمیدل او تر بندیز لاندې ډلو فعالیت شامل دي چې نور خلک بنسټ پالنې ته هڅوي. مهدی حسن د اپریل په 8 مشال ریډیو ته وویل چې د سخت دریځو په وړاندې نرم سلوک خپل شوی دی. مذهب پالنا بیخی ډیر زیاته شوی ده. داسې مذهبي ډلې شته چې تر بندیزونو وروسته یې په بدلو نمونو فعالیتونو ته دوام ورکړی دی. دوی ته له بهر هم پیسې راځي او په پاکستان کې هم راټولوي. زمنګ مدرسو کې داسې نصاب خودل کیږي چې لکبلې پټولنه کې د خلکو ترمنځ نفرت زیاتېږي، د سره سخت دریزی پراخېږي. د پاکستان بشری حقوقو کمیشن مشر مهدی حسن مشال ریډیو ته دا هم ویل چې په دې وروستیو کې په زور په سند صوبه کې د جنکو مسلمانولو او ودولو په پیښو هم اندېښنې لري او زیاتوي چې په دې پیښو کې ککړو کسانو ته سزا نه ورکول اسلام پاله خلک سخت دریزی ته تشویقوي. د تحریک انصاف حکومت د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودري تیر مېش ویل و چې وزیر اعظم عمران خان د دې پیښو د څېړنو حکم کړی دی او حکومت به په هر چا قانون عملی کوي. د سخت دریځ په اړه د یو کتاب لیکوال او څېړونکی ډاکټر فضل رحیم مروت مشال ریډیو ته وویل د سخت دریځ مخنیوي لپاره باید د قومي اکشن پلان په نامه هغه پالیسۍ په سختۍ سره عملي شي چې پاکستان په 2015 کال کې د وسلوالو ډلو د ځپلو لپاره جوړه کړې وه.
نیشنل اکشن پلان هم جوړ کړ. په نیشنل اکشن پلان کې شلو نقطو کې په کومې نقطې باندې عمل وشو؟ اول چې آیا دوی زړه شته که نشته؟ دوی دا شی زړه غواړي ختمول په حقیقت کې که نه؟ چېره اراده خو څوک وکړي که نه؟ چېرته چې اراده تا نه وي کړې، چې یاره ما اراده دا شانته دی، اراده چې تا دی، اراده چې تا ذهن کې دی، قلم ټیټواله وي او د تورې اوچتواله وي او د کلاشنکوف اوچتواله وي ته به تاسو شي ترقي وکړي او څه به تا ذهن بدل شي.
مشال ریډیو د سخت ریزی په اړه د پاکستان بشري حقوقو کمیشن د چارواکو د تازه څرګندونو په اړه د مذهبي چارو د وزارت سره رابطه وکړه. هلته یو چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط وویل چې د وزیر اعظم عمران خان د پالیسۍ تر مخه دوی د دینی عالمانو سره په ټولنه کې د مذهبي سخت دریځۍ د کمولو په لړ کې کار کوي.
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نهې د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلي
په لس نیمو بجو
پام کوه
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په دوو بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو.
یو شمیر مسعود مشرانو او ځوانانو له تیرو څلورو ورځو راهیسې په ټانګ کې یو احتجاجي کیمپ لګولی دی. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د ړنګو شو کورونو د سروې چارې د بشپړې کړي او د کورونو د بیرته جوړولو په برخه کې له دوی سره مالي مرستې وکړي. د پښتونخوا ملي او عمومي ګوند یو مخکښ او د سینټ غړی عثمان کاکړ هم دغه کیمپ ته ورغلی و. د جنوبي وزیرستان د دغو اغېزمنو خلکو غوښتنې پر ځای بولي او له حکومت غواړي چې د مرستې لاس ورکړي. سیلاب مسعود حال راکوي.
څلور ورځې کېږي چې د درې مسعودو سپینږیرو او ژڼیو په ټانګ شې احتجاجي کیمپ لګولی د خپلو غوښتنو دپاره یې پلتۍ پکښې وهلې دي. تېره ورځ د هغو سپینږیرو او ژڼیو د احتجاجي کیمپ نه د مسعود پرس کلب پورې د ډول سپېتې په ډانګ لاریون وکړه او په دارنګ ژغونه یې پورته کول. مسعود دغه کیمپ لګول ول مجبور شول او دوی سغواړي په کیمپ کې موجود جو ژنه ندیم او هم دوست نه وار وای.
موږ د احتجاجي کیمپ د سروې برش لګول دي چې کیما سروې د فیس 3 د فیس 4 شوی دو هغه پولیټیکلی د ته پېنډینګ یې شه دو. موږ چې 6 مہینه په دې باندې چار وکړه لوري پېښور اراریو دفتر ته اراریو لاول چې ډي سي فارورډ کوي نه چې ډي سي فارورډ کو نو موږ الریډي ډایرکټ څخه خپل فند خپل چې کینای شو کې کیمپ سره مارې دو. یو وخت پر موږ د درې احتجاجي کیمپین وی سپره دغه مسله
ناول خان مسعود دغه خبره په دا رنگ مخښه بوتله
خاص کر بدر علاقہ بلکه غون وزیرستان مکرینا مکمل تباہ شوی دی. 1,60,000-4,00,000 روپے دا صرف میجه پاکستان دے بقایا پورا تسلیم کړی دی کانی پدا هند مش چار نشی دا ته جاج مستر هغه پر اوی چې پر میج مطالبه منل شوی نی نور ډیره پدا شه غبن شوی دی پی مش خپل حق نه دی مل شوی
دغه بار ایک شه حیا او دین شمیرای سویای غوج ور تک شش دی
پولیټیکل ای سر کړی دی کیسم کیسم بانر تا جوړاوی احتجاج مجبور
وزیرستان دے دورے په وخت دغی کیمپتا د سینټ د فنکشنل کمیټه ستر مشر عثمان کاکړ هم ورغلی و. مشال ریډیو په دغی لړک چې دا غوی سره تماس ونی و هغه په دا رنگ جواب راکم
واټا کی کوم اپریشن درغله دهشتگردان خلاف نه سو د وزیرو د مسعود د داوړو د دې ولس په خلاف وس دا د کار سل عرب روپی چې دې د دې اډیټس په نامه باندې دا گورنمنت ورکولې ننم دغه دې اډیټس ناشتي په ټانګ کې احتجاج کوي گزارشات کوي ټول ملک ته ټول سیاستدانانو ته حکومت ته چې زموږ توانونه نه دی راکړي. ملک دا غواړو چې دا خامخا په کار زر ته زر د دې مطالبې ومنل شي پیسې د ورکول شي.
په کیمپ کې موجود مسعود مشال ریډیو ته دا هم وویل چې کبیخي مجبور شو بیا بخپل دغه احتجاج تر پېښور اسلام آباد پورې وغځاوو. سیلاب مسعود مشال ریډیو ټانک
تبصرې شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې اورېدلې او لیدلې شئ.
د شمالي وزیرستان انتظامی په میرام شاه میرعلي ورځمک کې درې ورځنی پسرلنی میله جوړه کړې ده. په میله کې د خلکو د ساتیرۍ لپاره یو شمېر پروګرامونه په پام کې نیول شوي دي. د سیمې خلک میلې ته خوشحاله دي او وایي چې د امن او خوشحالۍ داسې ډېرې میلې باید جوړې شي. په شمالي وزیرستان کې د پوځ او انتظامی چارواکو ویلي د ټوپک او جنگ جګړو وخت تللی او د مینې او امن هغه راغلی دی. عمر وزیر رپورټ راکوي.
ضلعی انتظامیه شمالی وزیرستان کې درې ورځنۍ د پسرلی میله جوړه کړې چې پرون د اپریل په اتمه په میرانشاه، نن په نهمه نیټه میرعلي او د اپریل په لسمه نیټه به پر ځمکې کېږي. دغه میله ته د وزیرستان مشران، ځوانان او ماشومان په ګڼ شمېر کې راغلي ول. میله کې د پښتنو سندرغاړو ولسی سندرې وویلې چې ځوانانو ورته تڼې واچولې. آزاده مشاعره هم وشوه او د تفریح مختلف تقریبات وشول.
پسره دې سدي سپینا یار کی ساس پینا کوا د محبت پاکی خبره په ابهام نشي.
منو چشتا زما په مخ د دوسی گردونه خدا حالات و اینا لگا خشنه هم دا تو د الزام غشی پرتل ور واستره بشه زما سینا صرف مضبوطه نه دا لنا هم دا.
د پسرلی میله مشر میلما هلتا د فوز مشر میجر جنرال ممتاز حسین ربلل شوی وو. نوموړي خپل وینا کې وویل مونږ پښتانه نور ټوپک او بارود نه بلکې امن غواړو او د امن میله به جوړو. شمالی وزیرستان مرستیال ڈپٹی کمشنر منظور افریدی وای دلتا یرا ختم ول دی او د امن پیغام وړاندې کوي.
لوکل خلکو په خپل لیول باندې خو بدا ډېرې میلې کولې. د ضلع انتظامیه سرپرستۍ کې هم د یو ایونټ چې پوهېږي خلک راغونډ کړي او د هغې نه چې کوم په زړه کې هغه یره ده چې کوم دلته هغه وخت تیر شوی دی هغه یره مونږ ختمه کړو. مونږ دنیا ته دا پیغام ورسو چې وزیرستان هماغه شانتي ګلونه وطن دی، دلته امن دی او خلک خپل ژوند دلته انجوئ کوي.
د پسرلی میلې په اړه راته مشرانو او ماشومانو خپل احساسات داسې شریک کړل.
نن دې تمزای کوم ټول په وجه ودی دای مینا محبت مل ملاب دا جهل دا تیارې د خدا خو الله پاک دا لره کوي.
مونږ بشدای چې تسملی نه راوشي مامي جو ورکی ورکی دلته شیر ډېر راوشي نه ډېر فن کو دلته بار بار چې داسې وشولای.
سر ولی خان خبره کړه دې مطلب دادا چې په وزیرستان سے امن امان رو غلا دا چې عوام یا دا نه مونږ ملې کو حکومت یا کو لکه دې سره مینا مخابات په زړه سر درې می خال کې خوب په زاوې دې سره ختمېږي.
میلا تارا غلو وینا وا چې وزیرستان کې حقیقي دوامدار امن او ترقی غواړي او داسې د امن او خوشحالۍ موقع په بیا بیا جوړې شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، شمالي وزیرستان.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه سپو خبريږي. منځنۍ صفه 625 کیلو هرتز او لنډو صفو 2110 15315 او 15155 کیلو هرتز.
په د پاکستان پوځ وای په کورما کې کیډټ کالج جوړوي. دا کالج په 2018 زیږدیز کال کې منظوري شوی وو خو د جوړولو چارې د سیمې د اوسیدونکو ترمنځ د اختلافاتو له امله ځنډېدلې وې. د پوځ مشرانو د ګل پورس په پړچینار کې د امن په نوم جوړې وې غونډې ته وویل دوی به په بالشخیلو کې کالج جوړوي. ځایي مشران له پوځ سره پر دې خبره سلا شوي. طارق اورگزی حال راکوي.
په کورما کې د پوځ یو مشر بریګیډیر اختر علیم ویلي دي چې دوی هلته د تعلیم په لړ کې مساوي موقع برابرولو لپاره په بالشخیل کې کیډټ کالج د جوړولو فیصله کړې ده. د پوځ مشر دغه خبره په داسې وخت کې کړې چې هلته براکوزی او منځني کورمې د اوسیدونکو په منځ کې کیډټ کالج په جوړېدو سخت اختلافات دي او هر یو غوښتنه لري چې دای د هغوی پر سیمه جوړ شي. بریګیډیر اختر علیم وایي کالج د جوړېدو لپاره بالشخیل ځکه منتخب کړو چې دا هلته د منځ دی او هر څوک بورته رسۍ ولري.
بالشخیل ما ګوټ په ګوټ وکتو
مونږ وایو چې حق حقدار ته میلاو شو. الله پاک مونږ ته دا یو مقرره کړې ده چې هغه کالج مونږ انشاءالله د بله میاشت شروع شو چې تاته دا ګرنټي در کوم
په 2000 کال کې د شیعه سنی مشرانو ترمنځ په مری کې د امن یو لوزنامه لاسلیک شوی و چې پکې یو ماده دا و چې هر اختلافي معامله به حل تا په خبرو حل کولی شي.
د مری لوزنامه د هغه کمیټه یو غړی او پخوانی سینیټر سید سجاد میاوای په بلشخیلو کې کریډ کالج د جوړېدو په خبره له پوست سره متفق دی، ځکه چې له دغه سره به یو دا چې د هر علاقې ګیله او محرومي ختمه شي، او بله دا چې هلته د مختلفو قومونو او علاقو ترمنځ پر شاملتي ځمکه روانه شخړه هم حل عمومي.
اته نزا به ختم شي، ګورمنټ به ماز کیو بفر زون به جوړ شي. دا غ سنټرل کورم سره نږدې ده، دا لوور کورم سره نږدې ده، دا اپر کورم سره نږدې ده، دا ارلی جو نه فیټ کی.
په سیمه کې د مرغې چینا میرو کاسه لده او داس نور شاملتي ځمکو باندې لډیر وختونو رهسه د سادې ستین بالشخیلو ابراهيم زو او پړچم کني کومونو دا روانه ده. په پړچم کني کې د خونې خیلو ملک عباس خان وای ک د کالج پر جوړدو له دوی سره انصاف وشي نو ملاتړ کوي، ځکه چې دوی هم د خپل کول روخانه تعمیر او خمس مستقبل غواړي.
حکومت نازاز زوی سراد اغبنی که شه جوړیږي سرا کی شملاتی رغبی کی نغی بنید مو کوم اعتراض نشته، نو کریم حکومت ما بلش خل تویر کی ما پړی تویر کی ما مسوجی تویر کی دای مت نازاز زوی ده.
په 2018 کال کې د آرمی چیف جنرال قمر جاوید باجوا د پړچنا دوره پر مهال درو آرمی پبلک سکولونو او د یو کریډ کالج د جوړولو اعلان کړی وو. په هغه کې د پړچنا ډوګر او سده آرمی پبلک سکولونه جوړ کړی شو، خو ولې حالت دا اختلاف وجه د کریډ کالج تعمیر لا هم نه دی شوی. تاریخ ورځ مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د خیبر پختونخوا له صحت محکمې سره د لیډی هیلت ورکرز په نوم خزینه کارکونکو پرون د ګل پورس په پیښور کې د یو احتجاجي لاریون په ترڅ کې حکومت غوښتل چې دوی نوکریان دې پخې کړي او په تنخواګانو کې دې اضافه وکړي. د صحت دا کارکونکي وایي د صوبې په ښارونو کلو کې خلکو ته په روغتیایي برخه کې خدمات رسوي، خو په خبره چې حکومت د دوی کار ته ارزښت نه ورکوي. د صحت محکمې او چارواکي د لیلی هیلت ورکرز ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي، وایي چې حکومت باید د هغوی نوکرۍ پخې کړي او مراد ورکړي. خالد خان رپورټ راکوي.
دا خیبر پختونخوا د صحت محکمې یو شمېر زنانه کارکونکو یا لیډی هیلت ورکر د حکومت نه غوښتنه وکړه چې لکه د نورو سرکاري ملازمینو په شان د دوی د پاره سرویس سټرکچر جوړ کړی شي او د دوی په تنخواګانو کې د اضافه وکړي شي. د پېښور ضلع سره تعلق لرونکي عائشه حسن اوایل په 2012 کې د پاکستان ستر عدالت سپریم کورټ د دوی نوکرې پخې کړې دي، خو دا تیر اوو کالو راسي حکومت نه خو د دوی خاګان سیوا کړي او نه د دوی سکیل یا گریډ زیات کړي دي. هغه وویل چې په سخت حالاتو او ځایونو کې دوی د پولیو د مخنیوي او خاندانی منصوبه بندۍ لپاره کار کوي، خو بیا هم د دوی تنخواګانې د یو چوکیدار یا چپلاسی برابر دي.
خاندانی منصوبه بندۍ باندې کار کو، ما بچي کی صحت باندې کار کو، پولیو مونږه کو، ډنګي مونږه کو، لشمینه راغلی د مونږه کو، د ټی بی چې کوم علاج د مریضانو هغه مونږه کو،
عائشہ حسن زیادہ تکڑا چی پٹول خیبر پختونخوا کے خواہشا سوال لزر زنانہ کارکون کی دا لیڈی ہیلتھ ورکرز او لیڈی ہیلتھ سپروائزر پہیس کار کوی، چی دا ہیلتھ ورکر سکیل پینزو او سپروائزر دا اوم سکیل کی تنخواہ اخلی. آگے ویل چی دا تنخواہ نے علاوہ دا دوی حص مراعات یا سہولیات نشتا او پکار دا چی لکہ دا نور سرکاری ملازمین پشان دا دوی پا تنخواہ گانو کی وقت پا وقت زیادتوالی کی دی.
او بس اس مونگا راوتی مونگا حکومت لا 15 ورځی ٹیم ور کڑے دے، 15 ورځو نہ بعد با مونگا انشاءاللہ دھرنا کو آغا بدا سی در نئی چی مونگا شپا ورس کی نو چی کما پوری مونگ لے نوٹیفیکیشن را وڑے نئی مونگا دا آغازینا نہ پاسو.
یو بل لیڈی ہیلت ورکر میرمن نور جہان اوائل دوی دا خپل غختون دا پارا دا سیت تا محکمی لڑ پوری چارواکو سر ملو شوی دی، خود آغوی لخوا ورطا تسلی بخ جواب ملو نشو، نو زکا پا احتجاج کولو مجبور شو.
هیلث سیکرټری لا هیلث منیسټر لا ډی ایچ او سی ڈی جی هر یو تمونګه تل یو مخبل فایلونه خپل درخواستونه ورکړي دي بار بار ورکړي دي خو زموږ په مسلو باندې غور نه کیږي.
مشال ریډیو چې کله د سیحت محکمې یو چارواکي نه د لیډی هیلث ورکرز د احتجاج په حق له پوښتنه وکړه، نو هغه د نوم نه ښودلو په شرط وویل چې دغه زنانه کارکونکي په سخت حالاتو کې د پولیو او نور رزونو خلاف په کلو او لرې پرتو سیمو کې د حکومت مرسته کوي او باید چې د دې لپاره یو خاص سرویس سټرکچر تنخواه او مراعات اعلان کړي شي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
په پېښور کې د غرمې 12:00 شوې. د خبرونو لنډیز له نجیب عامر اورو.
پاکستان د ترهګرۍ ضد ادارې نیکټا پرون په یو راپور کې ویلي چې د 128 نورو کسانو نومونه د فورت شیډول په نوم د سارنې فهرست کې شامل کړل شوي دي. د سارنې په دې لیکلړ کې د هغو کسانو نومونه درج کیږي چې ولسي امن ته ترې ګواښونه وي. له دې سره د سارنې په لیست کې د شاملو کړل شوو کسانو شمېره 8300 ته پورته شوې ده. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن مشر مهدي حسن د اپریل په 3 مشال ته ویل په دغه هیواد کې مذهب پالنه بیخي ډېره شوې ده او داسې مذهبي ډلې شته چې تر بندیز وروسته په نورو نومونو باندې فعالیت کوي. د جنوبي وزیرستان سره تړاو لرونکو لسګونو کسانو پرون په ټانک کې د لاریون په ترڅ کې له حکومته غوښتنه وکړه چې له دوی سره د کورونو د بیا آبادۍ لپاره کړې ژمنې پوره کړي. دوی له تیرو 4 ورځو راهیسې په ټانک کې احتجاجي کیمپ لګولی او وایي د کورونو د بیا آبادۍ لپاره چې په 3 او 4 مرحله کې کومه سروې شوې وه هغو خلکو ته تر اوسه پیسې نه دي ورکړل شوي. افغانستان کې مشت امریکایي ځواکونو پرون وویل 3 امریکایي سرتیري او 1 امریکایي قراردادي تیر ماښام د کابل په شمال کې د باګرام هوایي ډګر ته نږدې په یو برید کې وژل شوي دي. وسله والو طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران د انقلابي ګارډ ځواک بهرنی تروریستي سازمان بللی. دا لومړی ځل دی چې امریکا د کوم بل هیواد پوځ د ترهګري ډلې په نوم یادوي. تهران په ورته غبرګون کې 3 ساعته وروسته وویل د دوی لوړ پوړي امنیتي شورا امریکا د ترهګرۍ ملاتړ کوونکی هیواد بللی. او د برطانی پارلمان د یو قانون سازۍ په منظورولو دا اختیار د پارلمان غړو ته ورکړی چې له اروپایي ټولنې د برطانی د ویستلو د پریکړې تر 1.5 جون د غزولو په اړه د وزیر اعظم تریزا می غوښتنه پر مخ وسی. د برطانیا وزیر اعظم له اروپایي ټولنې د بریکزټ لپاره د اوسنۍ وروستۍ نیټه چې د اپریل 12 ده د غزولو غوښتنه کړې وه.
او سرودونکو د ځینو پاکستاني او ورسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی له سراج زهیر اورو.
نن نوې وخت ورسپانه خپلې ادارې د پاکستان په اقتصادي حالاتو لیکلې او وایي د دې هیواد په اقتصاد نړیوال بانک خپل رپورت کې ویلي چې یره د پاکستان په داواري شره راتلونکي کال تر 2.5 پوري ورسي او روان کال به دا شره 3.4 وي. ادارې وایي د ایشیا ترکیاتي بانک وروستو نړیوال بانک هم د پاکستان د اقتصاد په اړه د خطرې خبرداري ورکړو. نو په داسې حال کې د حکومت ذمہواري جوړیږي چې د اقتصاد پرمختګ لپاره اقدامات وکړي او دا لومړی ترجیح وګرځوي ځکه چې اوس شرعي نمو یا پیداواری شرعه خدا. نو دا یو موقع ده چې دا وړاندې بوزي. ادارې وړاندې لیکي دا هم حقیقت دی چې موجوده حکومت ته اقتصادي مسلې له تیرو وختونو پاتې شوي، خو حکومت وایي دوی د اقتصاد پرمختګ لپاره کار کوي. نو باید چې حکومت دې لړکي کوټلي منصوبې پیل کړي. نو تمه کېدای شي چې لږ موده پس به د پاکستان اقتصادي حالات ښه شي. جمهورس پڼه هم په دې موضوع کې پاتې شوي او وایي په کال 2013 کې هم نړیوالو ادارو پاکستان د اقتصاد پاړه ویلی وو چې دا هیواد به 100 میاشتو کې دیوالی شي. خو بیا کله چې عامې ټول ټاکنې وشوې نو حکومت معیشت ډېر خکړو او پاکستان د هغه هیوادونو په لیست کې شامل شو چې په تیزی سره یې اقتصاد پرمختګ کوي. دریا آخر کې وایي دا هیله بې ځایه نه ده چې نن هم د اقتصاد د پرمختګ لپاره په پراخه توګه صلاح او مشوره وکړی شي او داسې کړنلار جوړ کړي چې په خراب اقتصادي صورتحال قابو وموندل شي. له پېښور خبرېدونکو آج ورځپاڼه خپلې ادارې کې د خیبر پختون خوا د حکومت هغه فیصلې ستایلي چې پکې ویلي د قبایلي ضلعو خاصدار فورس په پولیسو کې ورګډوي. ادارې وایي صوبایي حکومت په قبایلي ضلعو کې د پرمختګ یو شمېر منصوبې پیل کړي، خو که وکتل شي نو د ولسي مسلو حل د کلیوال نظام سره تړلې دي. نو باید چې دغلته زر تر زره بلدیاتي انتخابات وکړل شي. ادارې اخري کې لیکي پکار ده چې د ټولو مسلو د حل لپاره مرکز د صوبې د ټولو ادارو ترمنځ رابطې باور کړي چې ولسي مسلې په خشن هواري شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ایف پی خبری ایجنس په هند کې د راتلونکو عام انتخاباتو د نریندرا مودی د یو اړبیا وزیر اعظم جوړېدو هڅو په اړه لیکنه خبره کړې. برخه نیشنل انټرست مجلې په لیکنه کې د افغانستان سولې بهیر او په دغه لړ کې د افغان حکومت او د افغان حکومت د اندېښنو موضوع راخستې. د دواړو لیکنو تفصیل انیسه اجمل اورو.
ایف پی لیکي د هند وزیر اعظم نریندر مودی په انتخاباتو کې د هندوانو کروندګرو د ووټونو ترلاسه کولو لپاره هڅې پیل کړې دي او هیله لري چې دا کار به په دویم ځل د وزیر اعظم جوړېدو په لړ کې مرسته وکړي. اشانس لیکي د مودی ګوند بھارتیا جنتا پارټي ویلي ژمن دي چې څومره هم سر ممکنه وي د هندوانو لپاره به ستر مندر جوړوي او له ګاونډیو هیوادونو څخه ورغلو هندوانو لپاره به د هند شهریت بل هم منصور کړي. په ایودیا ښار کې د جومات یا د مندر جوړول د هندوانو او اقلیتي مسلمانانو ترمنځ یو لوی اعلان چا ده. اشانس لیکي اپوزیشن ګوند کانګرس پر مودی نیوکې کړي چې هغه د کروندګرو لپاره کافی کارونه نه دي کړي، خو بھارتیه جنتا پارټي وایي د لرو پرتو سیمو د پرمختیا لپاره به له 300 ارب ډالرو څخه زیاتې خرچ کوي. ناکیدین وایي مودی خلکو ته پر روزګار ورکولو د کلیوالو سیمو په پرمختګ کې پاتې راغلی دی. پر نوموړي دا تور هم لګول کیږي چې لسغمه ډک او د سیکولر هیواد هند نوم یې خراب کړی او د هندوانو اثر رسوخ یې په نور اولس ورته پلی دی. بلخوا نیشنل انټرست مجلې کې افغان ولسمشر اشرف غنی باید لږ پرسکونه شي، که څه هم دا په افغان خلک پوئیږي خو دا کار خرابې نتیجې هم ورکولی شي. مجلل کې لومړی دا چې د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د افغانستان د سولې لپاره استازي زلمی خلیلزاد او د ولسمشر ټرمپ انتظامی سواری ویلي تر څو چې له طالبانو سره د اوربند په مذاکراتو کې د افغان حکومت ګډون او دغسې په نورو معاملو مکمله تړون نه وي شوي نو په هیڅ هم معاهده نشي کېدی. تر اوسه د سولې بهیر پیلول لپاره په خبرو کې په دوو معاملو پرمختګ شوی دی. طالبانو ژمنه کړې چې د القاعده وسلوالې ډلې قربتوب به نه کوي او نورې وسلوالې ډلې به د افغانستان په خاوره نه پرېږدي او دغسې واشنګټن ژمنه کړې چې له وخت تېرېدو سره به د نیټو د سرتیرو په شمېر کې کمی راولي. مجللی کې د امریکایي ولسمشر ټرمپ لخوا داعش او القاعده ته د ماتې ورکولو ژمنې نړۍ ته په افغانستان کې د ځینو امریکایي سرتیرو د موجودګۍ په اړه ښې اشارې ورکوي. مجللی کې د افغانستان حالاتو ته په کتو باید طالبانو ته یو ناسم فکر ورنکړل شي. د طالبانو مشرتابه داسې فکر کوي چې هغې کامیابیږي. مجللی کې په افغانستان کې یو متل دی چې امریکایان ګړۍ لري خو طالبانو وخت، یعنی د امریکایانو ګړۍ بندېدی شي خو د طالبانو وخت نشي ختمېدی. د مجلې په خبره کېدی شي چې دا متل غلط وي، خو د جنګونو طریقه کار او د ولسمشر ټرمپ د انتظامی د غیر مستقل مزاجۍ له وجې داسې تاثر مخې ته راځي چې ګواکې ولسمشر ټرمپ د یو تړون کېدو یا نه کېدو، یعنی په دواړو صورتونو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وستل غواړي. د مجلې په خبره کې د طالبانو مشرانو ته دا احساس وشو چې د امریکا او افغانستان د موجوده حکومتونو ترمنځ سړه جګړه پیلېدونکې ده، نو بیا به هغې له انتظاره کار واخلي. مجللې کې باید طالبانو ته د داسې کولو لپاره موقع ورنکړل شي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
امریکا د ایران سپاه پاسداران انقلاب ځواک د تروریستي سازمانونو په تور لیست کې شامل کړل. دا لومړی ځل چې امریکا د یو بهرني هیواد پوځي واحد په تروریستي لیست کې شاملوي. ایران پر ضد د اقدام ته په ځواب ویلو سره په لویدیځه آسیا کې د امریکا پوځي ځواکونه د ترهګر ډلې په توګه یاد کړي. فریبا ظاهر جزئیات لري.
د امریکا ولسمشر د ایران سپاهی پاسداران انقلاب د تروریستي سازمانونو په تور لیست کې شامل کړ. ډونالد ټرمپ د دوشنبه پر ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې واشنگټن به خپلو مالی فشارونو ته دوام ورکړي. د امریکا متحده ایالاتو تر دې وړاندې لسګونه تاسیسات او انفرادي کسان چې د ایران د سپاهی پاسداران سره یې اړیکې درلودې د دې هیواد په تور لیست کې شامل کړي ول. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر په اعلامیه کې ویلي چې د لومړي ځل لپاره متحده ایالات یو بل حکومت د تروریستي سازمان په توګه اعلانوي. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه دا بې ساری اقدام چې د بهرنیو چارو وزارت لخوا سوی د دې واقعیت څرګندوی کوي چې د ایران کړنی اساسا له نورو دولتونو څخه بیل دي. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه که تاسو د سپاهی پاسداران سره په کار او سوداګرۍ بوخت یاست تاسو تروریست کیږئ. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دا پریکړه به په یوې اونۍ کې عملي سي. مایک پمپیو په واشنگټن کې رسنیو ته په وینا کې ټولو بانکونو او سوداګریو ته خبرداری ورکړ چې له سپاهی پاسداران سره معاملې ختم کړي.
We're doing it.
because the Iranian regime's use of terrorism as
دوی موږ د دې لپاره کو چې د ایران رژیم له تروریزم څخه د دولت جوړونې د ابزارو په توګه کار اخلي د ایران له نور حکومتونو بیلوي دا تاریخي ګام به د نړیوال تروریزم لاټړې هیواد له مالیم لاټړې محروم کړي هغه وخت چې تروریزم په ټوله نړۍ کې د مړینې او بدبختۍ د پراخېدو لپاره د یوې وسیلې په توګه کاروي دغه اقدام د امریکا تر واک لاندې سیمو کې د ایران د سپای پاسداران ټول شتمنۍ کنګل او امریکایان له هغوی سره د هر ډول معاملې راګرځوي تر دې لاندې لږ وروسته د ایران دولتي ټلویزیون ایرنا راپور ورکړ چې د ایران د ملي امنیت عالي شورا په لویدیځ آسیا کې د امریکا متحده ایالاتو وسلوال ځواکونه د تروریستي سازمان په توګه اعلان کړل دا پریکړه وروسته لغوه وسوه چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د دې هیواد له ولسمشر حسن روحاني څخه وغوښتل چې د امریکا وسلوال ځواکونه په لویدیځ آسیا کې د تروریستي سازمان په توګه اعلان کړي منتقدین وایي د امریکا دا ګام ښایي د هغو هیوادونو لخوا هم چې د امریکا متحدین نه دي د ورته اقدام سبب سي اسرائیل د امریکا د دې اقدام ستاینه کړې ده د ایران سپای پاسداران د 1990 کال د اسلامي انقلاب وروسته د رژیم د خوندیتوب په هدف جوړ سو
دا مشال ریډیو ده
له هغه راځي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د افغانستان د روغ جوړې په تړاو خبرې پیل شوي ځنې افغان سیاستوال وایي د دې خبرو د بریالیتوب لپاره باید په هغه هیواد کې یو موقت حکومت جوړ شي د پاکستان وزیر اعظم هم دوه وارې دا خبره کړې خو افغان چارواکي وایي دا کار د افغانستان د اساسي قانون خلاف دی دا چې پاکستان ولې په افغانستان کې موقت حکومت غواړي دا به د بشیر ګواخ په دې رپورټ کې وایي
په داس حال کې چې د راپورونو تر مخه راتلونکي اونۍ امریکایي او طالب استازي بیا مذاکرات پیلوي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویان هارون چخنسوري وای دوی ته موقتی حکومت د منلو وړ نه دی ځکه چې په اساسي قانون کې نشته نوموړي د اپریل په تمه مشال ریډیو ته ویل هغه خلک چې د موقتی حکومت غوښتنه کوي هغه خپل سیاسي ګټې تعقیبوي
او هر راز قربانی ته هغه رقم چې د خپل ویلي آماده دی ولې د اقتدار انتقال یا قدرت انتقال هغه اساسي قانون دی او د افغانستان د خلکو غوښتنه انتخابات دي دا باید د سیاسي هر څوک چې د انتخاباتو خلاف یا موقت ادارې چغې وي باید دوی وګوري چې خلک څه غواړي فکر کوم د دې اندېښنه دې څه چې د خلکو کې ریشه نه لري او خلک دې پیژني او د دوی خبرې او د بعض افسانو کتو خبرو تقریبا سمون سره لري دوی هم بل دنیا کې شاید ژوند کوي
په افغانستان کې د راتلونکي ولسمشرۍ لپاره کاندید هانی فتمر او د ولسمشر غنی ځینې نور سیاسي مخالفین دریز لري چې په قطر کې د امریکایي استازو او طالبانو ترمنځ مذاکراتو د پریکړو عملی کولو لپاره یو موقت حکومت ته ضرورت شته دی دا په داس حال کې ده چې په افغانستان کې ټاکنې د اپریل میاشتې ځنډیدلې او په سپتمبر کې کیږي د ولسمشر غنی حکومت مودا په مئی میاشت کې خدمتګی خو د قانون تر مخه څو چې بل ولسمشر ټاکل کیږي باید برحاله حکومت دوام ولري د پاکستان وزیر اعظم عمران خان دوه ځله په افغانستان کې د موقت حکومت وړاندیز کړی دی افغان حکومت او اپوزیشن سیاستوالو ټولو دا غندلی او د افغانستان په چارو کې مداخله بللې ده د سیاسي چارو څېړونکي رحیم الله یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان باید افغانان پریږدي چې څرنګه غواړي هغه سي روانه مسله حل کړي
دا ډېره یو جی خبره ده چې عمران خان دا خبره وکړه دا د دې یو رائے ده خو د څه اوس دا احساس پکار دی چې د پاکستان صدر اعظم دی چې کومه خبره کوي هغه به د حکومت پالیسی وي هغه به د حکومت نظر وي هغه باندې به بیا هر قسمه تبصری کیږي یا به تنقید کیږي او بل دا چې دا افغانستان د خلکو د سیاسي مشرانو د حکومت د هغه خوخه ده چې هغه کم قسم نظام غواړي افغانستان کې خدا تجربه نه شوه موقتی حکومت
افغان حکومت پر پاکستان تور پور کوي چې د طالبانو په استعمال سره په افغانستان کې ترهګرۍ ته لمن وهي اسلام آباد دا تور ردی خومنی چې پر طالبانو محدود اثر رسوخ شته دي چې د سولې لپاره یې کاري د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی چې په افغانستان کې د موقت حکومت غوښتنه د مداخله نه بلکې لخه نه ته کوي چې په وینا یې د سره به د افغان ولسمشري ټاکنې شفاف وي د سیاسي چارو څېړونکو انتظار خادم مشال ریډیو ته ویل د سول لپاره د موقت حکومت نظر غلط نه دی خو عمران خان باید وړاندې نه کړي
پاکستان او پاکستان حکومت باید خپل سرجیک کوم پالیسی پری دی افغانستان کې مداخله ونه کی. د حالاتو په حساسیت ته په کتلو باندې نه عمران خان حق لري او نه مناسب زمان دی چې دا خبره وکړي. د اساسي مسله دا ده چې غنی او دا ټیم فکر دا کوي چې طالبان د تسلیم شي، دا هم فکر دی چې طالبان دا فکر کوي چې حکومت سقوط ته دوی پر واک باندې حاکم شي، دا هم صحیح نه دی. بلکې منځګړی لار دا ده چې ملت جمع، سیاسي اپوزیشن جمع، طالبان جمع، نړۍ جمع، د افغانستان حکومت د سر کینی په قطر کې په داسې فرمول دي سره سلا شي چې ټول خواو ته د منلو وړ وي.
د طالبانو او امریکایي استازو ترمن راتلونکي ونۍ په قطر کې کېدونکو خبرو ته دا ځل د افغان حکومت استازي هم ورځي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت.
د جرمنی خبر ایجنسی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پر هغه خبرې ویلي کنه خبره کړې چې ویلي دي حکومت هدا سه معلومات لري چې هند غواړي پر پاکستان حمله وکړي. شاه محمود قریشی د اتوار پورس په ملتان ښار کې خبري غونډې ته په وینا کې ویلي هند هڅه کوي پر پاکستان سفارتي فشار سیوا او هغه یوازې کې هندي چارواکي تور لګوي چې پاکستان په هند او د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د نام نه په پیښو کې لاس لري خو پاکستان دغه تورونه ردوي. فرخنده صد تفصیل لري.
د جرمنی خبری ایجنسی ٹی پی ایل کی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وای هند پر پاکستان د حمله یو نوی پلان جوړوي. قریشی دا خبره د اپریل په اوومه نیټه په ملتان کې له میډیا سره په خبرو کې کړې ده. په دغو خبرو کې د بهرنیو چارو وزیر ویلي د اپریل د شپاړسمې او شلمې نیټې ترمنځ هند د پاکستان خلاف کوم ګام پورته کولی شي او یا د پلواما د حملې غوندې پیښه هم کېدای شي چې تور به په پاکستان لګول کیږي. د تیرې فبروري په میاشت کې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر په پلواما کې په یو ځانمرګې حمله کې د هند تر څلوېښتو زیات امنیتي عسکر وژل شوي وو چې ذمهواري په پاکستان کې میشت وسلوالې ډلې جیش محمد منلې وه. له دغې وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې د تناو ښکار شوې او د کنټرول پر کرخه د دواړو هیوادونو د پوځیانو ترمنځ په څو سو وارې د ډزو تبادلې هم وشوې. هند او پاکستان دواړه پر یو بل د ډزو د پیلولو تورونه لګوي. قریشی وایي داسې پیښې پر دې هدف هم مخې ته راتلی شي چې په نړۍ کې پاکستان یوازې کړل شي او په نړیواله کچه هند د پاکستان خلاف کمپین پیل کړي. د فبروري پر شپږویشتمه هند په پاکستان هوایي حمله وکړه او په دغه حمله کې د وسلوالو د پټنځایونو د ړنګولو دعوی هم وکړه، خو پاکستان د هند دغه دعوا ناسمه ګرځوي. هند پر پاکستان تور لګوي چې د دوی تر انتظام لاندې کشمیر کې نامنی خوروي او هغو وسلوالو ډلو او د دوی مشرانو ته یې محفوظ ځایونه ورکړي دي چې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر او یا هم په هند کې په نامنۍ او ترهګرۍ کې لاس لري، خو پاکستان دغه تورونه ردوي او د هندي چارواکو داسې خبرې ناسمې ګرځوي.
دا مشال ریډیو ده.
فورن پالیسی مجلې د سیمې په امنیتي او اقتصادي چارو کې د چین د رول په اړه لیکنه خبره کړې. لیکنه وایي چین غني چې د جیش محمد ډلې د مشر مسعود اظهر د نړیوال ترهګر په توګه د پیژندلو د ملګرو ملتونو د هڅو د مخه نیولو په ترڅ کې به دغه هیواد وکولی شي په سیمه کې خپل اقتصادي ګټې خوندي وساتي. د دې لیکنې مهمې برخې هم درته ورو. د فارن پالیسی مجلې لیکنه وایي د چین د هغه اقدام له وجې چې د مارچ پر څوارلسمې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان میشتې وسلوالې ډلې جیش محمد د مشر مسعود اظهر د نړیوال ترهګر په توګه د پیژندلو هڅو مخه ونیوله، د پاکستان او هند ترمنځ کړکېچ لا پسې سیوا شوې. یاد ډلې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د فبروري څوارلسمې ځانمرګي برید ذمهواري منلې. لیکنه کاږي دا د حیرانتیا خبره ده چې چین د داسې یوې وسلوالې ډلې په طرف ودرېږي چې په پاکستان کې د شپېته ارب ډالره په اندازه پانګونې ته خطر پېښول شي. د لیکنې تر مخه د جیش محمد په ملاتړ د چین ډیپلوماټیکې هڅې ښیي چې دغه هیواد غواړي په سیمه کې خپلې اقتصادي ګټې خوندي وساتي. چین همداراز په دې ترڅ کې پاکستان ته چې پر افغان طالبانو یې د افغانستان له حکومت سره د خبرو لپاره فشار راوړی د مرستې لاس ورکړي. لیکنه وایي پاکستان د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو کې مهم رول لوبولی. د دې خبرو د بریا په صورت کې به امریکا له افغانستانه ووځي چېرته چې چین د لویو پروژو پلانونه لري. چین تیر کال وویل غواړي د افغان حکومت په مرسته د چین پاکستان اقتصادي راهداري او همداراز د بیلټ اینڈ روډ خپلې منصوبې افغانستان ته وغځوي. په لیکنه کې راغلي په کشمیر او سیمه کې د جیش محمد ډلې د ترهګر بریدونو کولو ظرفیت په پاکستان او هم افغانستان کې د چین اقتصادي او د لویو لارو پروژو ته جدي خطر پېښولی شي. لیکنه وایي د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه وار لمخه له امنیتي ګواښونو سره مخامخ ده. د ګلګت بلتستان سیمه چې له کشمیر سره پر پوله پرته ده د یادې پروژې مهمه سیمه ګڼل کیږي. په بلوچستان کې هم بلوڅ بلتون پالو د هغه سیمې د خپلواکۍ لپاره وسلواله مبارزه پیل کړې. که افغانستان ته وکتل شي نو هلته هم د څلوېښتو کالو له پرتشدده شخړو وروسته یو وار بیا د کورنۍ جګړې د پیل له امله اندېښنې موجودې دي. لیکنه زیاتوي د چین پاکستان اقتصادي رهدارۍ پروژې د عملي کېدو لپاره اړینه ده چې پاکستان په افغانستان کې د وسلوالو له ملاتړه لاس واخلي او افغان حکومت او طالبان د خبرو له لارې یو سیاسي جوړجاړي ته سره ورسي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
د کونړ په چپه دری ولسوالۍ کې د طالب او داعش په سلوالو ترمنځ د نښتو له امله زرګونه خلک خپل کورونو پرېښودو ته اړ شوي. دوی د مرکز اسدآباد په ګډون په بېلابېلو ولسوالیو کې ځای په ځای شوي دي. بې ځای شوي کورنۍ له حکومت د مرستو ترڅنګ په سیمه کې د دواړو وسلوالو ډلو د ځپلو په موخه د عملیاتو غوښتنه کوي. چارواکي وایي د مرستو ویشلو لړۍ پیل کړې او د وسلوالو پر ضد د عملیاتو پلان هم لري. باز محمد عابد حال راکوي.
یو تن چې د چپی درې څخه اسدآباد ته راکډه شوی وایي د جنگونو له امله ترې ډک کورونه پاتې شوي خو تر اوسه ورسره نه حکومت او نه هم کومې نړیوالې موسسې مرستې کړې دي.
طالبانو داعش جنگ منډیر په هېره کې و جنگ د لاسونو ته راغلو ډک ډک کورونه هر شي سامان هر شي پاتې شوي دي. تصویر موږ چې د یو جوړې جامې سره راوتې نور شی موږ ځان سره نه دي راوړې.
له چپې درې سره تعلق لرونکي مدني فعال عنایت صاپیا وایي د جنگونو له امله چې کومو کورنیو خپل سرونه راایستلي ډک کورونه ترې پاتې شوي او ځایي غلو یې کورونه لوټ کړي دي.
ډک کورونه د خلکو نه پاتې شوي دي، د خلکو مالونه لوټ شوي دي، خلک چې دي هلته زورول شوي دي. د شپې وسم کورونه چې ډک پاتې غلس دي هلته.
خو د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال بیا وایي چې د مرسته کوونکو موسسو په همکارۍ له یو شمېر کورنیو سره لومړنۍ مرستې کړي او د نورو مرستو لپاره یې سروې دوام لري.
تر اوسه پورې 3000 کورنۍ سروې شوي دي په مختلفو ځایو کې ځای په ځای شوي دي، هم په چپه دره کې، هم په پیش دره کې، او هم دلته په اسدآباد ښار کې، حتی تر سرکانو، نارنګ او تر خاص کونړه پورې رسېدلي دي. یو زر او پنځه سوه درې دېرش کورنیو سره خوراکي موادو، همدارنګه نور پوخاکي مواد او کیټونو مرسته شوې ده.
بلخوا د کونړ ولایت امنیه قوماندان اقنواز اقیار وایي چې حکومت به ډېر ژر د ولسونو په مرسته د دولت د دواړو وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات پیل کړي او د کونړ ولایت بېلابېلې سیمې به د وسلوالو له شتونه پاکې کړي.
افواد دي چې په ډېر لوړه کچه خي، ولې زه دومره درته ویلی شم چې دومره کچه نه ده. انشاءالله رحمان په کومک او همکاري دي خلکو په جدیت سره به اقدام کیږي او عملیات به اجرا کیږي. دوی شتون نه بدغه ساحت مطلقا پاکي.
د افغانستان په ختیس کې له ننګرهار وروسته اوس په کونړ ولایت کې د طالب او داعش وسلوالو ترمنځ نښتي پیل شوي. دا مو خلکو په باور کې په پیل کې مخنیوي ونه شي نو ولس او حکومت د په یو لوی سردردۍ بدل شي چې بیا به یې مخنیوی ستونزمن وي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
بیا هم پښتانه ماشومان د ښه سباوون په هیله دي.
کتاب تل پر یو دنیا خلاص.
ما خو په لسم کې سواد بورډ تاب کړی دی.
زه پولیټیشن نه، لیډر جوړېږم.
آیا د ماشومانو ته سمه پاملرنه کیږي؟
مور او پلار شرا د دې ټولو یو کردار دی. څنګه به په ماشومانو باندې نظر
ساتلو جوړ ته سونه ریکنسټرکټ کو؟
د ماشومانو لپاره ځانګړې خبرونه سباون د هرې چهارشنبه په ورځ د مازدیګر پر پاوکم څلور بجې او د هرې اتوار په ورځ غرمه دولس نیمې بجې له انیسا اجمل سره.
د خیبر پختونخوا الیمنټری اینڈ سیکنډری ایجوکیشن او نیشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ لخوا په اول ځل د ټولو خیبر پختونخوا د ماشومانو د داخلي مهم پرانسته له خیبر قبالی ضلع وشوا. د صوبې اعلی وزیر محمود خان پرون د جمرود په یو سرکاري های سکول کې د یوې غونډې پر مهال د یو پنځه کلن ماشوم نوم د سکول په رجسټر کې ولیکه. نوموړي وویل په ټولو صوبه کې شاوخوا شپږ ویشت لکه ماشومان له سکولونو بهر دي او دوی به هڅه وکړي چې سږ کال لږ تر لږه لاغو څخه لږ تر لږه اته لکه په سکولونو کې داخل کړي. فرهاد شینواری رپورټ راکوي.
د خیبر پختونخوا الیمنټری اینڈ سیکنډری ایجوکیشن او نیشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ ادارې په مرسته په ټوله خیبر پختونخوا کې د ماشومانو په سرکاري او کمیونټي سکولونو کې د داخلي د مهم پرانسته په اول ځل د خیبر قبایلي ضلع نه وشو. دغه مهم د پرانستې لپاره په جمرود سرکاري های سکول کې یو دستوره را جوړه شوې وه چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان، د تعلیم وفاق کی وزیر شفقت محمود، د کامی اسمبلی غړو او ځایز د کونکو او استادانو پکې ګډون وکړ. دغه دستوري ته د وینا په وخت د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان ویل چې په خیبر پختونخوا کې د یو اندازې مطابق شپږ ویشت لکه ماشومان د سکولونو نه بهر دي. موږ هڅه کوو چې سږ کال اته لکه ماشومان په سرکاري سکولونو کې داخل کړو.
ضلعی افسران دی د سکولونو دو دزویما دوره بم کوي. سوالس پنځلس کاله د دهشتګردۍ د جنگ وهل یو، زغپولي خلک یو، امن طرف ته روان یو چې دغه تعلیم خپل بچو له ورکو.
نېشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ خیبر پختونخوا او قبایلي ضلعو ډیپټي ډایرکټر شهزاد همایون په سکولونو کې د داخلو دغه مهم په اړه مشال ریډیو ته وویل.
دا خو جی پروینشل کې کاف سیرمنی دا او په لکونو کې اوټ اف سکول چلډرن ائیډنټیفای دي. ان سی ڈی چې کوم فیډر سکولان دي هغه کې لس زره نه زیات بچي او ایس سی دي. اوس بګورو چې دې کې څومره بچي ان شاء الله د عوام په تعاون داخليږي. څنګه څنګه دا داخله مهم تاسو ته پته ده چې نن نه شروع شي نو دا به تر 30 مئی چلیږي. په سرمایي او گرمایي دواړو علاقو کې د پاکستان دغه څه په خیبر لنډ کوتل سیمه کې ودلتم. ها دې سره په دا میټ کم چې دا هغه بچي دي چې کوم ائیډنټیفای دي. دې سره سره په دې 31 مقامات باندې پټول 32 ڈسٹرکو کے خیر پر پختونخوا سروے روانہ دا 0 to 10 years. 0 to 10 years چ سروے اوشی پافتہ دو کے بیا بعد دی ڈیٹا انالیسس کیجی او سنگ چتا سو رزو کے چسم را اوٹ سکول دی آغا بون سر ایگزیکٹ فگر راشی.
پو دی دستور کی یو زیتن امیر خان ہم خپل ماشومان داخل کڑل او دوی وویل
زین چھ آغا کومون ڈر شاتہ پاتی دی چھ کم دی تعلیم نہ بچی نہیں لگلی چون کہ دی زندگی مستقبل او دی ملک خوشحالی چھ کم دی آغا تعلیم کیو ما هر سړی دا غوړی چې ځان هر وساتای خو بچی باندې خطا تعلیم کوي.
دغه دستوري په مهال د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان په صوبه کې د سلی رښتو سو نور استادانو برتی کولو اعلان هم وکړ او دی ویل چې په قبایلی ضلعو کې کومې خزینه استادان ډیوټي ورکوي هغه لپاره به اضافي مرات ورکولو منظوري هم ورکړي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو هر ورځ د سحر له نهو د مازیګر تر شپږو بجو په دغه سپو خبريږي. منځنۍ صفه شپږ سوه یوش کیلو هرتز او لنډو سپو 2110 15300 شپېته او 15155 کیلو هرتز.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي راتلونکي میاشتې د انصاف روزګار سکیم په نوم د قبایلي ضلعو ځوانانو او ښځو ته د روزګار موقعو برابرول په موخه یو نوی پروګرام پیلوي. د حکومت په خبره بانکونه به د قبایلي ضلعو اوسیدونکو ته د روزګار لپاره له 2 to 10 lakh rupees قرضې ورکوي. بلخوا د سیمې ځوانان وایي حکومت باید د دې پروګرام په اړه دوی ته معلومات ورکړي چې دوی وکولی شي له دغې قرضې ګټه یا ګټې پورته کړي. فرخنده اسد معلومات راکوي.
د اپریل په 1 د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه په یو بیان کې ویلي چې د قبایلی ضلعو د ځوانانو د روزګار لپاره به 2 lakh rupees مختص کوي چې دغه به قبایلی ځوانانو ته د قرضو په شکل د روزګار لپاره ورکول کیږي. د خیبر پختونخوا د تحریک انصاف ګوند صوبایي سملی او د فایننس د سټینډینګ کمیټې غړي فهیم احمد تیر ورځ مشال ریډیو ته وویل حکومت د قبایلی ضلعو د پرمختګ لپاره یو شمیر پروژې پیلوي چې یو پکې انصاف روزګار سکیم هم دی.
صحت انصاف کارڈ دے یا انصاف روزگار اسکیم دے دا چې څومره دینو دا دی وخت زموږ څومره فوکس دے د خان صاحب نو هغه په دې قبایلی اضلاع کې لګیا دی جی چې دا کم زم شو دی.
دین اوړاندې د صوبې د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی مشال ریډیو ته ویلي وو صوبایي کابینه د قبایلی ځوانانو او ښځو د روزګار لپاره 1.1 ارب روپو منظوري ورکړې ده.
د جوت لپاره چې کوم پلان کړی دی هغه 1.1 بلین د هغې لپاره منظوري وشوه او دا موږ کوشش کوو انشاءالله تعالی چې څونه جوت دی او په دې کې خواتین هم شامل کړي دي. هر څوک چې خپل روزګار شروع کول غواړي 2 لک نه 10 لک پورې هغې ته موږ اسانه اقساط باندې قرضه به ورکړو.
د قبایلي ځوانانو د پیپلز ګوند د تنظیم مشر اکبر علي وایي دوی د دغه پروګرام هرکلی کوي خو باید قبایلو ته په دې اړه پوهه ورکړل شي چې څنګه به د انصاف روزګار سکیم نه ګټه پورته کوي. د خیبر ایجنسی د ځوانانو د تنظیم یو مشر ملک شاه جهان وایي ډیرو ځوانانو ته په دې اړه څه معلومات نشته او باید حکومت لومړی په دې اړه خلکو ته پوهه ورکړي.
چې کوم خلک کورونه وران شوي دي هغه کاروبار تباه شوی دی، انډستری نشته. مخکې حکومتونو اعلان کړی و چې یاره موږ به د کبابیو لپاره 2 میلیون پیسې ورکوو. ګورنمنټ ماسل په دې کې مخلص ده کنه چې کومه وعده 3% NFC وټ شوی وه نو هغه نه ورکوي، 3G او 4G کار نه کوي. نو زه دا ویلی شم چې تقریبا 95% خلکو ته دې ورته معلومات نشته.
د تحریک انصاف ګوند د صوبایي سملې غړی فهیم احمد وایي چې د انصاف روزګار سکیم غونډې پروګرامونو په اړه خلک په خپل معلومات کوي.
دا قرض روزګار سکیم او دغه ټایپ شین چې کوم دي د دې خلک په خپل معلومات کوي. نو دې کې
دین اوړاندې د اپریل په 15 نیټه خیبر ایجنسی ته د ورتک په وخت صوبې وزیر اعلی محمود خان په خپل وینا کې ویلي وو چې د انصاف روزګار سکیم مقصد قبایلي ضلعو کې بیروزګاری ختمول او د خلکو معاشي حالت ښه کول دي.